السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 1000 میگا واټ برښنا هوکړه لیکونه لاسلیک کړې دي. باختر اژانس د شرکت د پلان څنګ د مشر محمد ناصر احمدی له قبل لیکلي چې وای په دې هوکړه لیکونه کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی پټکیو د دغو پروژو تخنیکی چارې به ډیر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. شغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه څه نه دی ویلي. برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچاوي شکایتونه لري. له ایرانه دوه سل شوي افغان ماشومان پرون خپلو کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سهار او مهسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواد ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوې دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز په مرکز زرن ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شویو ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمر لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان سلمیانو جنوبي افریقا ته د 228 منډو هدف ورکړی وو، خو سیالي لوبډلې په 28 ورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې وې د افغانستان وه. په نورو لوبو کې انګلستان د 28 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 2 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بل لوبه سبا یکشنبې له ویسټ انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلونو د نړیوال جام پای لوبه به د فبروري په 16 ترسره شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې روسي او اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا سیمه کې پر محلي اورمن موافقه کړې ده څو د دې بټۍ د برښنا د وروستي مرستندوی مسجد ترمیم امکان برابر شي. په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ناوخت خبر کړ راغلي دي د برښنا د مسجد چې د جنوري په 2 د پوځي فعالیتونو پر نتیجه کې زیانمن شوی باید په روان ورځو کې بیرته فعال شي. په بیان کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر رافائل ګروس له قبل راغلي دي چې وایي دا د دې ادارې په 94 موقت وربند او سرګندوي چې خپل مهم رول ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره دوام ورکوي. زاپوروژیا د اروپا د برښنا د تولید تر ټولو لوی تأسیسات چې د 2022 کال له مارچ میاشتې راهیسې روسي ځواکونو ولکه پرې ټینګه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسته بدن ژوندي موجودات او پیژندل به شمزي حیوانات مو پیژندل د دوی ډولونه مو ویل ورسره مو کړی لرونکي چنجانو ځانګړتیاوې به پیژندل. په تیل وست کې مې ویلي و چې رازو په بل وست کې به موږ تاسو د دوه کړی لرونکي چنجانو ډولونه مو پیژنو. نن ورځ رازو د هغه کړی لرونکي چنجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ تاسو درس د یونیوي می صفه خاطر او یونیوي می صفه پر دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو. د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل دي. د دوه لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باز کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تنازوري دی، مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې د استوانهي کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې د خپل پزان کې سلور جوړې شي تا لري شي تا چې دغه ورښتانه جوړشتونه د اتحاد په واسطه د چکی حرکت کوي، او د دې چې مشخص سر او حصے غړي نه لري، یعنی د دې دواړو خواو چې دی مطلب په دواړو خواو د دې نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دیش او د دوه دیش څخه تر اوه دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دي، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د سلور څخه تر شپږ انچ پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي، او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی دغه ژور سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په ورستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلی او خپل د وین د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینز بشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانه سي پلان نسي، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول سي استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه جوړ و چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یونانی کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکی په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکی چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزی په واسطه د پوست چې سوی دی پوشل سوی دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغذیه چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبوهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمه ځانګړتیا لري، دوی چې دی تناظری شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او لاروا کې چې دی دوارخیزه دی، سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواو لري، او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښه لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولای شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوش په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوشل شوی دی، او داخلي کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظری شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخلي کې بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود د غدوینې برخه چي ده دوران چي دي او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دي نه او شزا یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دي ځینی حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینی هغه چې او ځینی چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي همدارنګه ځینی بیا چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دې برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو چې الدای تیبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بن او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دی چې دی د بن لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسو وایو کوشش وکړئ ګرانو زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغو ته چې موږ ذکر چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نسی بیا نسی کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړئ نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات وو ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخص ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنې کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري ماده په واسطه پوښل شوی دی او چې دغه پوښ چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی د جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای د چدابه د سفالو ټراکس په نام سره یادیږي، او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د ویني دغه تړلی دوران لري، د ویني خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی ویني چې د هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چشته ویل کېږي، په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړ استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړ استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د ویني په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د ویني رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې ویني ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې دا موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاس راوړئ. لومړۍ پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی. دویمه پښتنه ده د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست. درېمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میو منی هیله لرم چې جوړ او صحت مند بهست. شنو غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورون و پیژندې، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینه ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه ویني ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي.
ورپسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دوی چې دی مثال موقعیت یې چې دی د وینې له لارې لېږدول کېږي، دغه کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی څه کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزې یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ او تاسو د انسولین دور کولی سو چې د وینې د شکر کچه څه کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په ساینپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په ساینپټیک خلا کې خوشې کېږي، ازادېږي، مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېز لري او دی اغېز چې د چټکه د خولند مهاله ده چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل سرعت چې هغه تیز وو، چټک وو، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات ستاسو مګه چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیا ساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروتین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لپاره تاثیر کوي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نور خواته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې دا هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکی حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده. چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډوله دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمه سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشی کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې د چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکی عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحي تنظیم وروسته د کلسیم د سطحي تنظیم، د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحي تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي همدارنګ، او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحي چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحي تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطح هم کنټرولوي. د کلسیم د سطحي میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطح لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطح په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ د خوشی کوي، چې پی ټی ایچ شې د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کې جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ هم دا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فالیدوت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ش تر سره سي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحي تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته سي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي د ازادې ملما پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. د نن سره خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملما ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لوستي، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و او څنګه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده، نن د ازادې ملما پروګرام کې ترې هم دا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسالې په چارباغ کې لیکل زده کړې کړي دي. د خوانزي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانزي ته وړي وي، شوق د لزده کړو سره څنګه و، یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډیر کم وخت کې وایلې دي، د دې شوق علاقه په نمره ته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره و اوریم. دا چې لومړنی زده کړې څنګه پیل کړې دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرم په ټولو کې لمات ښه لویانورونه خويندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بخی او جالب شي وکړه، ځکه مونږ به مهاجر وو. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېر کوچنی وم، یعنی تقریبا د 4 او 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یو ورځ بیرون ووتلم، خوده به وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتري او په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې دی پولې په سر باندې یو کتابی خېره او به روان دي بیالوه او درې بیالې د پولې په سر باندې یو کتابی خېوه. نو شپې دې کتاب مسترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه می چې ور سره وي. ورغلم د کتاب می راوخست، بغیر لدې نشل چا پوښتنه وکړ چې دا کتاب دی چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپل لوبه می پریښودله، کتاب می راوخست او همدې سره غلم کورته. کور ته راغلم، مور می راته ویل چې دا د لکومکه دا کتاب د لکومکه راي وایم، نه پوهېږم د پولې په سر پروت و ما راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړ. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دادا چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدغه کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ماته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل او لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، په مسجد کې به مې قاعده بغدادي او سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله که تنبله که نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ماته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خیته وایي الحمدلله، سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماته په خپله په میز په سر باندې پروت و یو کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې وه هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مانه نه خیر اوسې، څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستل ولیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړو نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي یا څنګه. خو خبرې وې په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وې په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر سره اما کتابونه به مکتب کې راکړه هغه میشه مې خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلاټ ته ویل چې علامه ما تامر وخلش زید سم امتحان ورکوم بل سم
ریاضی دې څنګه زده کړه لکه ریاضی هندسه مثلثات په خصوص د لوړ صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپل بګر زیات تنبلو دا مزامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زه خپل تجربه وایم چې ما ډېر په زختې زده کول ته څنګه دي تمادګی نیواله
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړ سویه نه و چې ان له مونږه به په ډېر لوړ سویه امتحان اخسته بل سمات څه بچي په مخکيني صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنه راوستلې یا د لیاقت امتحان د سوي چې مثلا ته لسلو نمرونه څلوي نمری وی ست کامیابی نو ریاضی د مزامین به مهم خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډیر زیاته په کله کامیابی را پور پیسوره او خو مقصد په هغه زمانه کې دی یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکې په یو لسم کې زبېشت اول نمره شوم ته د لسم کې بیا اول نمره ومه خو هغه وخت یان دا وشه جنور ډیر زده کړ سره لیوالې نه وی یا کله یو کورسونه پکې ډیر نه وی یا خپل استادان هم ډیر زیات هغه موضوعات کې نه پوهیدل یا څنګه قصر و خو مقصد خو نه ځان میتیراوه
بیا د خوخي کوم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتبم والی خو بیا متمن د شوق او دغه یو مضمون سره د چاوي سکه مضمون خوخيده
او بالکل ډیر مې له ديني مازامینو سره شوق وز کما قران کریم هم حفظ کړای دا په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف او نحو او دا نور عقاید او فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قران کریم هم حفظ کړم نو ډیر علاقه مې له ديني مازامینو سره له دنیا سره به مې ډیر علاقه ول تفسیر سره به مې ډیر علاقه و دا به مې ډیر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې ديني مسابقو کې به مې ډیر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به مې ډیر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یو لسم صنف کې وم ما دې عقاید په یوه مسابقه کې امتحان ورکړ او په پغمان په ساتم بیا اول مقام هم وګټه چې په کې بیره لپټاپ هم راکړ چې تر اوسه را سره دا ډیر زیات روان دی ګراند بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډیر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
پښتو مضمون د شاعرانو ژوند لیکو دا شی مې چې لوستل دی و ډیر زیات خوند راکوي یان ډیر به سره خوشاله و
پښتو مو یاد کړه
او چې ما کې وغدو چې
فرزان جان پختو یاد کړی چې دا پختنه میره نشي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پختو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پختو ادبیات لاړ شي دا شوق
او دا به هم درته وایي دا به ستاسو لپاره قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډیر خسته متن لوستلای شو مثلا کله چې ما متن لوسته ټول سم په چوپ شي ټول به غواګ غواګ او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روی خانی کاوه نو د پښتو استاد برات همیشه ژورنالیست ویلې ویلې چې ته داسې درس ولې لکه خبرنگار چې وسیږي یعنی لکه خبرونه چې وای داسې ویلې او بیا کله مې چې دولسم سم خلاص کنو د کانکور پر مې راغلی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه دی لوستې ما کورسونه نه دی لوستې او مکتب مې هم ډیر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکم مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کیږي نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چی نشته ورته نو کانکور پر مهم چی وخت ستاره کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنه مې زده وي او څه مې نه وزده خصوصا په ریاضیاتو د شانو باندې ډېر نه پوهیدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې به خوم خو څه مې حل کړل څه مې نه وزده کنه خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډیر خلکو ډیر هلکانو امتحان ورکړای او په ما وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو ځب کې کابل په هنتون ته کامیاب و ما چې دا نو به ډیر زیات راته خوشاله ځای و چې کله را باندې زیرای و شو چې دا کابل په هنتون ته کامیاب وي بیا وروسته لغې نه ټول راته زړه نازړه و. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي، اوس غواړي چې پانتون ووایې که نه تعجیل اخلي که نه خوشي کوي پرېږدې. یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې و راتلې که نه، چې اوس سفتینه هم وکړم پانتون کې که نه. وروسته لغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سفتینه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللې یعنی نه شوی تللی، بیا به پس لغه نه تعجیل واخلی. وایم ښه همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته، او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
کور مو لرې وه او ډېر کار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سبتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شومه، موټرو سره م بلده شومه. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلان مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وای لور تکړه یم، همداسې زه او روزانه څوک دې څه کوي، ته خو نه مخته لایقه چلی، همداسې زه او روزه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتون پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه.
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دی چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانده راغواړې یا ټکسي کې ځې،
پیسې اخلي. یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، 500 روپۍ به مې ورکولې. او دې خواته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي، مصارف ډېر نه شي. نو
کلم داسې شی و چې پیسې درسره نه وي، پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، ازړه دې ورته شوی ول چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم. دا ډېره ده، کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار مې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دې هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بې حده کم ماش و. مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی خپل مصرف اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته ایران پاتې ووایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخت ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله. نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خوند ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
څکه تیر شي چې باید زر ورسیږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خوند ورونو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه، څوک په لسم کې وه، څوک په نهم کې وه، څوک څلورم کې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کې ده، یوه بله په شپږم کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټولې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر را توایست زکر چه تاسی کلیوال جون کرده ده خار مو هم کتلای پانتون ده تلالی هستی یالتا مو خارین جونو سر هم نستوال آره کرده برتا پا کلی که ده کور کارونه بیا دن ده زدکر ده طول کارونه. یعنی یو چه چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آغا کیفیتون و ورتیاوی طول تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغه دول انجونو لکه ساسی پا تیر باند یا پا طول که آغا انجونو چه زدکریم کرده وی آغا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی آغا موش طول زدوی ده دل پارا تا قضا عمومن چنگ وی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگرگانی یا داسی خزی وکری او کنه ده دوی پارای نظر بل سده
دیر دقیقا نپویگم. اگر دلت خلق پخوا بای که ازدکرو تا ارزخت نور کوا خووز بی ازدکرو تا دیر ارزخت ور کوی. یعنی مثلا که زخ پلزان پره وویم یا وقت چیز پانتون تنطلم کنه خود تا من اول که دیر زیاد مخالفتونه ویم ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری کوی داده اقده. مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بندی و داریدم زیاد چوک شوم بیا دیر زیاد تی قدر ور شوم وز چیزی کلا یا محفل یا وزی تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را رویا یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانو خزې د توشک را تر سی پلاس باندې صافي کی وای چې راځل لوره کې دلته نیمه څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی الته ز قرات وکړم یا دین د دین په اړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ غوږ وی. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وی شاوخوا را تر چرپیره وی وای چې استاد مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې تشه لاړه شو تر ټولو ډیر ماته قدر را کوي یا هغه څه رسم رواج چې دی کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو
د د کار په اړه مراته وایست سره لدې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لرئ نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروف او نور خپل لیکنه کوم.
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو د کور کار ډیر نه کوم.
اې دی خدا
خدا زته ناراضی یم ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم.
فرزانه جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوئ څنګه پښتو غږونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایې؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندار جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي. یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 3 سره 3 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایچوی غږونه هم دوه درس دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان دي چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله ونه توانېدي، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو
خامخا
ده،
ځکه چې
همدامې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له څېړنه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا مینه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسټري ته مې امتحان ورکړ چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوې چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم. او په ماسټري کې هم درې سمستر مو ولوستله چې په دوو سمسترونو کې زه اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو درې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم انجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پانتون کې هغه ستنی شي تاسو استاد شي او افغان انجونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دی وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند يم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي او نور افغان انجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت. مخه
جزو خلق مکاوه ایستلمنده